سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د قاب پای کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په مراکش کې د زورور زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوښت د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې شپږ سوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته و چې د شپې 12 بجې شوې ده د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی دا سلنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سلنګ لوی لار به سر له سبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ تر نامعلوم وخت پورې تړل وي د خبره د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازادي راډیو سره د شنبه په ورځ په خبرو کې وکړه د سلنګونو د تړل کېدو علت د دې لوی لارې بیا رغونه ښودل شوې ده تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت له دې لارې تګ راتګ کوه د سلنګ لوی لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومانو او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړه چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کارېږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده یو روز تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لورو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي د مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په خبره نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د بریتانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندان څخه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه یې نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی د بریتانیا صدر اعظم ریشي سوناک د خلیفه پاره نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نوموړی چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبه په ورځ له مبس وتښتېده په تېرو څو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي او د ایران د فوټبال تر درویشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه افغانستان په خپلې لومړنۍ لوبه کې د ازبکستان پر وړاندې یو د اته په مقابلې کې ماتې خوړلې وه ازبکستان د 9 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري افغانستان د روانې میاشتې په 12مه د هانګ کانګ سره لوبه لري هانګ کانګ د ایران او ازبکستان څخه ماتې خوړلې او په جدول کې دریم ځای لري د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 14 هیوادونو د تر درویشت کلونو کشرو لوبډلو ترمنځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د ترکم دروازه نن د 4مې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې شوي سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې خوسا شوي او زیان ورته رسېدلی دی نن د سپتمبر 9مه له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه بل پلو بیا د زده کړو تم کېدای نه شي په نوم یو صندوق ویلي دی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي وړاندې د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته تفصیل لرو په دې به هم سره راپور واوري چې په افغانستان کې کورونه څه ډول پخوا جوړېدل
هر کور چې پخوا جوړول واوره ډېر ورېده هغوی چې څلور ستنه په یو تا کې لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول
همدارنګه په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستي جزئیات به هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې ولاړې دي او پاکستان ته د اوښتو په تمه دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې له تورخم جلال آباد ته ستنې کړې او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې تازه میوې او ترکاریانې په نیمه بیه خرڅې کړې دي. تفصیل
په دې په ټولنیزو رسنیو په دې خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او ترکارۍ بار موټرې ولاړې دي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې د جلال آباد منډۍ ته ستنې کړي او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
ان زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم ترې پوره نشو کړای ځکه ټول مالونه یې په نیمه بیه وپلورل. که دا لاره همداسې تړلې پاتې کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغدارانو او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکارۍ بار موټرې جلال آباد ته راستنې شوې دي. د دې ښار یو اوسیدونکي کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زموږ د سترګو لیدلې حال داسې ده چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وي د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي وو لکه انګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات هغوی دلته په نیمه بیه باندې پلوري ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه وروړل کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو، هغه ټماټر به تنن په 1200 او په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو، هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا گیټ د درې شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده چې له امله دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به له پلازمینې کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیله شته چې خبرې د دروازې د خلاصېدو لامل شي. هاخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیزې شبکې تیره ورځ لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته د رسیدلې زیان پاړې ورسره خبرې کړي. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنوي پیخي اندېښنې او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
نن د سپتمبر 9مه لبرید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنګ ځپلې هیواد په توګه په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې په ښوونیز او تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنې شوې دي. په دې راپور کې مو له هغو یو شمېر زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې پر ښوونیز مرکزونو یې بریدونه شوي وو. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د سپتمبر 9 لبرید څخه د ستکړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې پر پوهنتونونو او ښوونیز مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډیری دې پیښو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ یې په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه هم کار اخیستل شوی. 18 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13مه په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دا زیاتوي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوي وو. د مرزیه په نړینه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي.
د یو زده کوونکي لپاره ځاني امنیت ډیر مهم دی. کله چې ښوونځي ته ځو فکر مو آرامه وي چې بیرته کور ته ځو. په دې فکر ونه اوسو چې کور ته نه ځو او خپله کورنۍ نه وینو یا هم نور درس نه شو ویلی.
د سید الشهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 168 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون زده کوونکې فایزه فلا په 2020 کال په کابل پوهنتون د برید کیسه کوي.
از بس کې داسې پوښتنه شته بده مثلا نه فهمیم چې کوم دکتر هغه همګیری هم کړان
له ډېرې ورختای نه پوهېدو چې څه وکړو. ټول نجونو ژړل، ځینې نجونې بې هوښه شوې وې، هلکانو منډې وهلې. زه هم ډېره وېرېدلې وم. په ډېرو سخیو مې ځان له هغه ځایه وویست. بالاخره د پانتون دروازې خلاصې شوې، موږ وتښتیدو. په کوڅو کې مو منډې وهلې. د ډزو او امبولانسونو غږونه وو. ډېر بد حالت وو.
د 1999 کال د لړم میاشتې په 12مه په کابل پوهنتون برید کې 2 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 2 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون معود ښوونیز مرکز، د کاچ ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغه یادې بېلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډېریو دغو بریدونو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې تېر جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، له 6م ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د ده په باور پر زده کړو، ښوونکو او ښوونیزو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال اعتراف یا GCPEA د راپور له مخې د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ په ټوله نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 14500 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28 زره زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 2020 کال د مې په 28مه یوه پرېکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9مه له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیانو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې په پروګرام کې به پرې خبرې وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سپتمبر 9مه له بریدونو څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه. تاسې د هغو زده کوونکو خبرې هم واوریدلی شي. په کورسونو او ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو یې په تېر جمهوري نظام کې بریدونه شوي وو. له دې سره جوخت د زده کړې تم کیدای نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د زده کړو د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په لوړه کچه د مشرتابه ډلې رئیس ګولډن براون د یاد صندوق په کلنی راپور کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ناسم بللی دی. به هم سنا کاکړ ته ورځو، تفصیل ورنورو.
د جمعې په ورځ د زده کړې تم کیدای نه شي یا ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې له حق څخه ملاتړ وکړي. یاد سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د دغه سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ECW یا ایجوکیشن کنوټوي د مشرتابه ډلې رئیس ګورډن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسم بللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر وایي چې له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا داسې یو خفګان درلودل اسانه نه دي او طبعا خلک خفګان سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې زما په شان نورې نجونې څومره خفه دي او په کور کې څومره درد او رنځ زغمي. دې زما ژوند دو چنده ستونزمن کړی ځکه چې موږ تیاره راتلونکی لرو.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده.
زه د خپلې راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه یم ځکه چې زما ټوله سرمایه زما د زده کړې دي. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټره شم خو له بده مرغه چې اوس مې ټول ارمانونه له منځه تللي. د خپلې راتلونکي په اړه ډېر اندېښنه لرم چې څه به وشي.
د زده کړې تمکیدای نشي. د صندوق په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او د دوی د راپور له مخې د افغانستان د 2 کلن مقاومت ښوونیز پروګرام یا MYRP کې د ښځینه ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د افغانستان د مقاومت 2 کلن ښوونیز پروګرام یا MYRP د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف لخوا د 50 ملیونه ډالرو په لګښت ترسره کیږي. خو اوس ونونس ورځې کیږي چې د طالبانو حکومت له 6 ټوګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو لپاره د تعلیمي شرایطو تر برابرولو پورې باید صبر وشي. همدارنګه پوهنتونونو ته پر تګ بندیز په ډېرو دولتي ادارو او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې پر کار بندیز، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او له محرم پرته اوږده واټن سفرونو ته په تلو بندیز، اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو د خپل بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د لنګ شوی جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وي وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته لسګونه میلیارد افغانۍ چې په مخکینی حکومت کې پاتې وي د طالبانو لوري نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ړنګشوي جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له 2 کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې 130 ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څخه باندې 6 میلیارده افغانۍ پورې وړې دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر ریاض الله ازادي راډیو ته ویل د دغو شرکتونو ډېرې د ړنګشوي جمهوري نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو سلو 28 پروژې لرلې د مختلفو وزارتونو سره هم لرلې، لکه وزارت داخله، وزارت دفاع او نور وزارتونو سره، معارف سره. د دغو ټولو سره زمونږ پروژې وي، خو اکثره پروژې کومې چې د سړک پروژې دي هغه زموږ نیمګړې پاتې شوې دي. او زموږ تعمینات، تضمین او انوایسونه ټول بند پاتې دي. تر اوسه پرې موږ ته 1 روپۍ هم نه دی اجرا. زموږ په ټولو وزارتونو سره زموږ پیسې دي هغه 6 تر 15 میلیارده افغانۍ پورې.
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا د فواید عامل وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 سلنه کاري بشپړ شوی دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوي دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له 2 کلونو راهیسې عرضې کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
آتا محمد چې د میوې له سوداګرو څخه دی وایي د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی. نوموړی وایي یاد شرکت هم له دفاع وزارت څخه د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو له امله د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمکت پیسو 8 میلیونه افغانۍ له شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي وجود واکونو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور، مڼه او خټکی ورکول. کله چې موږ د خپلو پیسو غوښتنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاش کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دې ژمنې له 1 کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شویو خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د اسلام له منلو وړاندې به یې ترکانو د لرګیو او دروازې او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د نجونو، قومي مشرانو او زناورو او د نورو شانو شکلونه جوړول. د دوی په وینا چې د نڅا په حالت کې د نجونو انځورول هم لیدلی وو، خو د اسلام له راتګ وروسته د انسانانو د انځورونو ځای ګلانو او ښکلو شونیو. دوی وایي په افغانستان کې د پیل شوو جنګونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنې دروازې او نور انځورونه لرې کړي دي او پر ځای داسې لرګي لګولي دي چې زیات یې پاکستان ته اوس مهال انتقال شوي دي. اوس دغه کندنکاری دوی وایي چې اوس مهال د دغه کندنکاری هنر د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې هسک غرونه یې د نختارو جنغوزیو او پر نورو شنو ونو پوښل شوي دي. د نختارو جنغوزیو او غوزانو له لرګیو په یاد ولایت کې د آبادۍ او زینتي شیانو په جوړولو کې له سلګونو کالو راپدې خواکار اخیستل کیږي. د اوسنیو نورستانیانو په خبره چې پخوا به د کورونو ستنو، دروازو، چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو، سړیو، زناورو، مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کیدل، خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو له اوږدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ نو د ولایت نومې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو، سړیو او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخواني خویونه او دودونه پرېښودل او له هغه وروسته یې په لرګیو کې د ګلانو، ښکلو نقشونو، د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړې زولسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه یې سپړل شوي، دروازې، ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا په ډېره ارزانه بیه پلورل شوي دي.
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډیر وری ده هغوی کې څلور ستنه په یو اتاق کې لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول همچنان د برنډې شاوخوا ټول ستنونه د کندنکاري په حساب جوړ شوی اکثر کورونه چې پوخا زمانې نه د کفر د زمانې نه چې راپاتې وو هغه یو تعداد کاچاوګران لخوا خصوصا زمونږ ګاونډي هیوادونو ته انتقال شوی او هغه ځای نه بیا خارج ته ځي.
د غلام الله خان په خبره چې اوسی په ولایت کې په لرګیو کې د کندنکاری کارونه دوام لري خو پخوانی مزه یې نشته.
د کفر د زمانې نه یو تعداد خلک کسبه کاران دي دوی نو په نورستان کې خپل زرین لاسونو سره کار کوي کندنکاري مختلف ګلونه چې په نورستان کې رواج دی نور ځایونو کې هغه ګلونه په کندنکاري کوي او دغه کندنکاري اوس ورځ ورځ په ورځ زمونږ په دغه کې ضعیف شوی دی پخوا چې وو همغسې نشته.
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکاری کار لنیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي. وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پخوانه دا زمونږ د میراث غوندې دا پاتې شوی دی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دغه کار به مخته یوسم.
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي څو د کندنکاری لرغونی او ښکلی کسب د ورکېدو ګواښ سره مخ نشي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنیو چارواکو سره شریکې کړو او ځواب ترې ترلاسه کړو خو زمونږ اړیکو ته یې ځواب ورنه کړ. په نورستان کې له سلګونو کالو را په دې خوا ترکانان د خپلو لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاری کوي او پکې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې له 9 هجري پیړۍ وړاندې هم د کندنکاری کسب رواج درلود.
ستاسو لا پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم د ماتو د کاریې یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی تقریبا 1,000-2,000 کور یو موږ ته دغه اوس پورې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووو تماس ونیسو مګر راوخېجو 40 دقیقې نیم ساعت یو غونډې ته یو ساعت یو غونډې ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم صدام سند د حقوق سیاسي روم پنځه تن مستلم ازادي راډیو می غوښتنه د زده کړو د لوړ زده کړو له وړاندانو یا له غوړو چارواکو او غوښتنه وکړي چې وغواړي چې د مسلم نوم بدلشان نه ورکړي سمسترونه پای ته رسیږي خو بدلشان نه ده معلومه او نور مدرسو نور کسانو کې مشکوم شاګردان یو ته امکانات او بدرشه هر څور کې دلی بر حکیم ستونزې دی کسان مهله کېږي چې یو په طالبانو لیکو کار کړی وي او کسانو پیژند شي نو تم د واستونه کار اخته کېږي مستحق ته لیلی هم نور کول کېږي او بدرشه هم داده سمستر نه پات رسیدي او بدرشه هم دمو نو پلان کې لري چې د سرنومې مشه په ځای دوه میاشتې بدرشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي اوبه راخوشې کړي خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
غزنی ولایت او د ازیش خانی څخه پیغام درته پریدم. د ازیش خانی امکانات نسته مخکې سلسله بود یو غو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو وسه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما دا پیغام دی روغتیا رئیس پر ورو رسو چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دی یا دبليو پی یا ایم ای پی یو نصیب دی هم درنه ورته کې ابرته سلسله به ورته نو د خلک ډیر تکلیف دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 0040 دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درڅه د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو، خو یادونه کوم چې که تاسې غواړئ چې ستاسو پیغامونه نشر شي، یو ځل بیا شمېره تکراروم: 00 څلور سوه شل 22 12 څلرویشت پکس یو. دا زموږ شمېره ده. تاسې کولی شئ خپلې ستونزې په دغه شمېره موږ ته راولېږئ. اوس هم لنډ خبرونه. په مراکش کې د زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر له 0 تنو واوښته. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې 600 نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت رختر په کچه 6.8 و چې د شپې 12 بجې شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسیدلی دی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سالنګ لویه لار به سره له سبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ ته نه معلوم وخت پورې تړلې وي. د خبره د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا د رادیو سره د شنبه پورز وکړه. د سالنګونو د تړل کېدو علت د دې لارې بیا رغونه ښودل شوې ده. تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت د دې لارې تګ راتګ کاوه. د سالنګ لویه لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبرداری ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو وروسته تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمې خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د برېټانیا پولیس اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه یې نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی. د برېټانیا ستر اعظم ریشي سوناک د خلیفه په نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده. نوموړی چې د تروریستي اقداماتو د غرض ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبه په ورځ له مابسه تښتېدلی و. په تېرو څو ورځو کې د دغې شخص د نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي. او د ایران د فوټبال تر درې ویشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارمودنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه. افغانستان په خپلې نمرنۍ لوبه کې د ازبکستان په وړاندې 1-2 په مقابل کې ماتې خوړلې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 1400 هیوادونو تر درې ویشت کلونو کشرو لوبډلو تر منځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره اوزګاری کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اردوونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څېر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
ښځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه و نه لري، نو ښځې مجبوره دي، ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت یې له غاړې وو. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره دي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي ورتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تېرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهشته، مالداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسېدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري، نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي مای کور ده سړی ورته راوړي خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي، هغه خپل که مثلا خاوند کار کوي مېرمن یې ورسره کار وکړي دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي، دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته ووایئ چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یوم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه، خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول، نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړی اوس هغه هم نشته.
درته ووایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزمون خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی، خب مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای که نه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولرې هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستیم دي پی خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي طبعا مشکلات پیدا کېږي. د ورور د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او مېرمنې تر منځ، یعنی له ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کېږي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. طبعا چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغېز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یې او په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل و، له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل، دا هر بندیز
بیا پسې سینګارتونونه شول. بعضې ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل. زه نه پوهېږم د دې ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټوله یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپله هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا یې نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي و، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه، کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دی، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلی وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي، نور خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلی دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه شته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عملی کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه به خرابه کړې وي. خو نارینه ورته ورشي هغه په او باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړی خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دا راته وایي مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یو به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، زه کله کلم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې خاندي، که په تلیفون کې راي اوس به څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کې راېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه جارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شویم دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر که ال رواني اړخ نه د څومره ولوي ضربه ده خځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نلری. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والله ښځې اوس بېلارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ککېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرې بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نه وي، مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هېڅ غږ نه وي، هېڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده؟
حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خب برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لري لیک لوست نشي کولای. هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کنو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم پر روحي فشار لاندې ده، هم پر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اصل چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو غادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګی شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کوم ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدرمنو دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې تو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
شاڑی دا دختی پگلو نو پسنداشی مازدگر کی باد کلی جوڑ دا پیغلو پا خطرشی دل ونگ دا خوش بویو نا پا نسا با همچی نارشی دغا چول بیلاری شوی با یو یو برقا پلاشی کوا خراغی شازل مو دا وطن لجب غرو دتا ڈک بکڑا ملا منالا تو تانو جن خوزو دا گدر دا چینا رو جایا خوتو سرو خمو پور با خلو لپردو
نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن
سترګي لګيږي زب کول تپو ګران شمه وطن آئے هر خوا مې قوم سم سترګي لګيږي زب کول